درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خند سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خند له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دی او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسی وسی هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لار عمومي، خو د په وینا پاکستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعاتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلې ده. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر یویش په پوره د طالبانو په بند کې تیر کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وای په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره خپل ټول ل پینزو کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیز کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت څلور اشاریه شپږ درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیز بالکسیر کې د سیندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې، له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګل خو د افغانستان د 2023 کال جنسیتی شاخص راپور وایي چې طالبان د خپل پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ په نښه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو، د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهداف پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولې دي. د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو د نجونو او ښځو پرواني روغتیا او د دوی پراتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د زما حق دی پروګرام کې هم دا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د ښځو ښځینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنې دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلی ولی د تلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلی ولی، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینی ډاکټر لمنه عمرې، تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي،
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. مالنده یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ د راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسيتي شاخص د څو مواردو یادونه وکړه. البته یادولو ور بولو چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انټرلې د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څانګه د اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په موخه جوړه شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینی شمیرې هم راټول شوی او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتل شوی دی. که پایل دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شاخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د خزو لپاره د عمر توقع هغه شاخص چې دی د نارینه پرتله چې د نارینه څباندې څلورتیا سلنه او نارینه او د وبکه د خزو لپاره څلورتیا او د نارینه لپاره څباندې شپږتیا سلنه ده. د خزو او سړو ترمنز دا توپیر په هغه وای چې په سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هر چا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوي، د نوي خزینه روغتیاي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدماتو په ورکولو کې جنسيتي تبعیض له هغه مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. د غرض ویل شوی چې اوس مهال د غونجونو ترمنځ چې عمر د 15-19 کلونو ترمنځ د زیګون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسنی حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیایي درکې سکتور کې، د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړ ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندو کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزن د دغه خدمتونو نه رسۍ ودغته و کلو باندو ته فرزن د دې دغه روغتیایي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو درته نلس درچې د لاسرسي و درته نلري او فاتن اقتصادي درنلري توان نلري. نور د ټولنې د رقم موازین چې داسې جوړ شوی دي چې خاصن د شوزو د حقوقو تخته کیږي په هر کاچه، په هر ساته، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دا د وی پروکټیز حالت باندې مستقیم تاثیر اچولې دي او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دا احصایه نور هم لوړوي. دا یوازې دا د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدماتونو کمښت ودیته، فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه شی د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه تړل شوی دي. دا ټول هغه عوامل کېدل چې دوی په مجموع کې، یعنی شته په مجموع کې، دا هغه شی څخه ډیر زیان وویني او ډیر ځینې متاثر شي. زموږ تاسو په ټولنه کې شته اول سره هم ډیر، یعنی په هغه ور د دې کې د حقوقو د خدماتو د لاسته راوړلو په دغه کې نه وي. یو نو هغه څنګه حقوق یا څنګه موقف چې درلودي په خو هغه هم او زیانمن شوی دی. هغه اوس هم په محسوس او نامحسوس او په فرمان شکل د دې څخه د حقوق خپل شوی دی. نو دا چې دا کاچې د کورنۍ تر تخوالي د نور ټولنیز مخریان ودی ته متوجه دي، دا ډېر واضح او دغه خبره
او وړاندې په نور اړخونو باندې هم خبري وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لاره وصل ده. اغل زیرک، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. په همدې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالمې روغتیا په اړه. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نه روزل، یعنی په دې معنی چې دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکتران نرسان قبیلګان په غسیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو د ټول لارې نه ټول اړوندو ته وړاندې کوم. راځو چې د صحت جامې په تن ولرې. تاسو ډیره ښه چې ته اشاره وکړه. موږ تاسو حمل انوینو دا یو ماتل د وېسلمت دوه تنه پوچې ده د سینا ستان.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه ام پریشوله. خو اغلی ولی دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوه د وای چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دی د زیګون کچه هم د نړۍ ترمنځنۍ کچه هم لوړه ده. یعنی په دې معنی باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېر نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو ترمنځ، او د زیګون کچه هم ډېر لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا هم دغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تیر بیا د تعلیم او کار په برخه کې چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ استل کیږي چې په کم عمر خپل لونی واده کی؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزم دي. دا او سني وطني شرایط او دنجونو دا درېس دا موقف چې دوی په شي کې چې فرضاً په د کښته اقتصاد د جنگ په پیل اقتصاد دا سمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً شیدنه قشر چې ډیر نور هم د د زبانانو خبره ده چې اسی پذیر دي، نور هم د هغه د تاثیر لاندې راځي، د هغه متاثر کیږي. یعنی اول هغه کیږي چې متاثر کیږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو ویني چې فاصله کده دا سین د ایسایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې پنځه کلن کشرو فردان هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډیر اجي سوي ته دا خبره. دا خو د کښته اقتصاد څخه کیږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کیږي، د فردان د غږ څخه کیږي، د عامه پوهاوي د کمبودۍ څخه کیږي. نو د یو خو څه نه یو خو څه کورنیاني مجبور کیږي چې فردان د کښته سین دغه د انجونی دغه ودونه دغه د سیوی او فردان بیا نو د واده نتیجه کوم بیا دغه چې دوی باید په دوهم قدم کې د سټي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا په هوای فردان نشته چې ضرور نه دي چې حتما د سټي اولادونه پیدا کړي، یا دا په یو شکل نه په یو شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فردان د پنځه کلنې انجلۍ او یا شی وي باټې ته دغه نه لري سیستم نه لري، نو د اولادو د نجلوګری اولادو نه پیدا کول د پاره خو هیڅ رقم په هوای او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو ته تعقیبوي چې فرض دی و بدبختۍ څخه بل بدبختۍ د کیږي را پیښیږي. او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړ ده او څومره په فجیع شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې دا باید اوسنی چارواکي زما په نظر مستقیم مسولیت پر غاړه واخلي. یعنی نور ودغه استبدادي سیاستونه ته چې مخصوص د ښځو په حق کې کوي دغه څخه نور لاس واخلي.
مانه ناغلی ولی اغلی زیرک تاسو سره لکه چې ټلیفوني اړیکه مو برته ټینګه شوې ده، هغه پښتنه چې ما مخ کې کړې و کول شي چې هغه جواب کړي. مهرباني پښتنه مو اوریدلې.
بله بله، تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یعنی تاسو سلوره کې او خیاله کې شپږه کې مو خیاله د خزینه چې دی، یعنی زیم سه سل فیصد به خزینه متضرر وي. ولی په دې سه دلته اوس فعلا مثلا مخکې خزینه ډاکټرانی وي په هر کلینیکو کې، مثلا په هر ساحه کې اوس نشته. موږ او تاسو به ستاره معلومه ده مثلا خزي درس نه پرې خودل کیږي، تعلیم نه پرې خودل کیږي. نو هغه تعلیم یافته خزي مثلا هغه ډاکټرانی هغه متخصصین چې موږ لري زیاتره د افغانستان وته لیدل، مثلا نارینه ډاکټرانو ته کجینه اجازه نه لري سلارسی هغه مثلا کجیم ډیر پوسټونز او مشکلات او سید او ډاکټر ته بلار شي مراجعه به وکړي خو د خلکو اقتصاد په صفر کې ضرب ده دا جای به څنګه کوو خلک ډیر پوسټونز اخته دي خصوصا خزینه طبقه مثلا دغه ماشوم مثلا دوی دنیا ته راولي ډیر پوسټونز سره مخ دي بیا بعد لږ نه دغه ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د اسره سره دوی په مشکلاتو اخته دي تاسو باور وکړئ یعنی زه په دې یو ساحه کې اوسېږم کنه سیده شپه سبا چې یعنی په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده د خزینه د څه په کورو ته ویږي نقصه یې په لاس کې وي سیده خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري اته زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم نو خزینه زیات متضرره دي نو موږ د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو سیده خدای په لاس که دوی واقعا مثلا واقعا یعنی د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي کنه دوی باید چې کې دا تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ دا خواندي مثلا خزینه دوی دا اداوي کې خزینه باید نارینه ډاکټرانو ته لاړ نه شي او نارینه خزینه ډاکټرانو ته دوی اجازه نه ورکوي ګوره دا د دې خبرې سرحد کوم چی تر رسیدي خو به زیاتر متضرر رسیدي خزې دي ماشومان دي مثلا نارینه متضرر دي ګوره یو ځانې د اقتصادي مشکلات مثلا زه خپل مریض یم چې ما سره د ډاکټر دوانه مثلا ما په کور کې د ما د قوان سره یم د بچی سره پیسې نه یې پاغان د ما سره جګرخون د مریض ده او زه مثلا مریض یم ما سره ټول فامیل مریض ده یعنی په هر فامیل کې د ستونزې سره په هر فامیل کې د مشکلات سره موږ د سیلو حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پایته کې ورکړي
مننه غل زیرک د شخص یو بل موضوع هم راخلو تعلیم مهارت او د پوهې لوړول په دې اړه ول شوې چې د انجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له عمله په ثانوي تعلیماتو کې د اتلسو کلونو پورته د انجونو ګډون په صفر زرده یعنی صفر ته رسیږي د غراز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچا کولای شي په تعلیم کار او روزنه کې د خزو او نجونو هغه وند په هیڅ حساب شي اغلی ولی مونږ خو وینو چې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو باندې بندیز لګول شوی د غراز پرزینو نورو کورسونو که هم د خزو په ګډون بندیز لګول شوی دی دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي
دا خو یو خاصه خبره ده او دا یو ځین نتیجه ده دغه عمل دغه فرمان چې صادر شوی دی دغه د پاره صادر شوی دی نو دا چې د سرعت فرزند د بيسي وادي د جهالت دا چې د اتلس کلونو جنو رول یا وند اوس به صفر تر رسیدلې ده یا صفر تقریبا نو دا په چټلور کال دي تاسو که خدای نه خسته خدای نه خسته خدای نه خسته دا نور څلور کال دی ما ورکې نو تاسو د هغه واقعي وګوري او چې دا به ټولنې ته وشوځي ته او د وطن ته د ټول اتباو ته څومره عواقب ولري دا څومره یو غټه غمیزي دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دی ولدا د خصه د علم د اخیستل شي د علم د حاصلولو څخه مناسب دي دا د دوی په حق کې د دوی حق او حقوقو کې مطلق هم یو تخته ده چې څه وي دا په دغه ساحه کې باید شته خپل حق څخه د اخیستل د لپاره ځخ پورته کې خو د عواقب مستاس په پیژو پټولنه کې چې دا به سره کوم عواقب ودي ته ولري مګر چې هر کوم شي دا یو جنایت دی دا په دغه نه ګستاخی او بشرمانه شکل د دې خبره راکړي چې اخستل شوی دی چې زما په نظر نور باید ودی ته د خونی څخه حوصله ونسي او په هغه ځای کې نور بل موضوع ودی ته راځي چې د دې څخه باید عملی کومه وخت چې په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سولې شکل هغه که هر رقم وسیله چې فرضاً که خبري که مذاکرات که دغه چې فرضاً یو څوک په دې باندې دغه کې واسطه کې فرضاً په دې باندې خبري ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي دا د سوزو د بیوزلی څخه د سوزو د بیوسی څخه د وڅلو شکلن یا سپندو شکلن تقریبا جنگ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي دا موږ تاسو ته بل اخره ډېر فجیع واقف لري ټول ټولنی تر.
بله مننه انګلی ولی انارګل زیرک دی په همدې موضوع غواړم چې ستاسو نظر واخلم. په دې کې څه عیب ده که چیرې یو انجلۍ په د تعلیم په ګاڼه باندې سمبالیږي که مهارتونه زده کوي؟ دا خو د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي، د هوساینې سره، د سوکالۍ سره هم مرسته کوي. دغه چې کچیرې راګرځول کیږي د تعلیم نه، د زده کړو څخه، او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه، د پوهې د لوړېدو مخه نیول کیږي، څه فکر کوي چې دا به ډیر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري؟ ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي، او ښځه کچیرې پوهه وي، لوستې وي، پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. تاسو سوچ وکړئ کنه دا وینو موږ تاسو ښه په ځوندۍ باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روح سقوط خواته روان دي. که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یا کوټانه هغه پلار به تعلیم یافته وي، کدی یو فامیل مور تعلیم یافته دی، غیر ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي، او دی غیر کورنۍ سره تعلیم یافته سي، دی غیر اولادو له برکت یو دغه نور کورونه دغه تعلیم یافته کیږي. کنه یو ماتل د وای سي اب ذره ذره دریا پېشه. نو یو مور سي تعلیم یافته ګوره د مولاد لپاره ولنی مدرسه یا زنګو یا مکتب سي، دا هغه د مور غیګه ده. تر وکالو پوری به هغه تربیه کوي، بدلغینه به مکتب ته ورکوي، یعنی د کورس بچیان سي ټول به مثلا تعلیم یافته راځي. نو بس دا خو موږ او تاسو ښه پی کوس افغانستان د سکوت طرف ته روان ده، یعنی د تباہی او بربادی طرف ته روان ده. مثلا که یو ورځ درې وخت یو وخت مړی ونه خوري، بیا به یو وخت به یو خوري کنه. و تاسو شوجو که دغه څلور کاله افغانستان د تعلیم نشاته پات شو، دا سل کاله افغانستان ته دوی ضربه ورکړه. خو په دې موږ او تاسو ښه پی کوکنه چې دا مثلا د کار څوک یې، دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان دښمنان دي چې دا کار کوي. تاسو باور وکړئ دغه د امارات اسلامي د څه کسان دي کنه ساري وای یو یو دوه دوه ودونه لري. د اوس په فعلي شرایطو کې ټول د تعلیم یافته جنکو سره ودونه وکړه، یعنی دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پیږي. دوی وایي چې کچیر مثلا موږ نه یو او د رژیم نه یو، موږ باید تعلیم یافته جنکو سره ودونه وکړو، سپاینده کې موږ ته ګټه وکړي، یعنی دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وکړي. دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پیږي، خو سنن دوی دا کار کوي او دغه کار ته لمن وایي. دوی مثلا چې د تعلیم مخه نیسي، مثلا د خجو د کار مخه نیسي کنه، دا د بل چا په واسطه باندې دوی نیسي، دا د بل چا لاسوینه ده. مثلا دا یو پروژه ده، موږ او تاسو خپو دی باندې پیګو کیدای شي مثلا جمهوریت شل کاله څه په پنځو دولتونو ورسره او دوام ونه کړ، یعنی بدل شل کاله ولنګ شو. خو دوی هم د یو پروژه به یې د پروژه په شکل به تا کار مخه ته ځي. خو هر څوک چې دا ظلم د افغانستان سره کوي، دا افغانستان تباه کوي، د افغانستان بچیان تباه کوي، یعنی افغانستان د څه فرد پر تباه کیږي. او بس موږ دغه وزرته و دغه زاره کې اوسه د خدای لپاره نور څه هر څه کوي، دغه ناخوالی مثلا مخنیوی ورسی. موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه، صرف ښځو ته د کار اجازه ورکړي، د چوکاټ اسلامي په شریعت کې مثلا د تعلیم مخه دې پرېږدي. دغه ځوانان چې مثلا ټول خارج ته ووتې، موږ او تاسو پېږونه موږ ښه سرمایه سو، هغه موږ او تاسو هغه خبر سو، هغه خلک سو ټول د افغانستان ووته، هغه د افغانستان یو سرمایه وغه خلک دغه کسانو ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي. خو دا خلک نه غواړي، دا چې دا چلانس ته کې بازار پروژه د خپل پروژه به تطبیقوي.
خو هغه لزیرک پروژو کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ تاسو په افغانستان کې شاهد وو چې هر پروژه کې چیرې له بهر راغلی وي، هغه هلته شنډه شوې ده. هغه د ټولنې سره چې اړخ نه لګوي، هغه پروژه نتیجه نه ورکوي. د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي، که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي. مننه کور ودان. لی د ازادي رادیو لی خبرتیا ورسره بیا هم د از ما حق دی پروگرام ته دوام ورکو.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ سره ماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د اورستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خبر شوې ده. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپلو پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ او حقونه په نښه کړی دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څنګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډې کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډه نه هاتیا سلنه او د خزو ونده څلیرشته رسیدلې ده. هغه خزې چې وای په کار بوخت دي، بیا د کم معاش په ماقته پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. د غرازویل شوی چې د دیفاکتو اداري فرمانونو، یعنی د طالبانو اداري فرمانونو او ټولنې کې رایج دودونو لامل په مشخص سکتورونو لکه مرسندوی ماسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یاد خلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدل او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم، چې زه خپل د خپل زاویې څخه هم وکتلی سم، نو موږ هم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې چې موږ دغه وطن څخه خبرونه لول، او د دغه ادارې احصایه تر ډېره ځای ماته به طرفه ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډه متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% سلنه راکښته شوې ده، دا یو ډېر د خواشینۍ ځای دی واقعا. یعنی هلته ښځې د بېخي یعنې د مست کېږي، هلته څوک دننه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده، په کلونو په لسیزو جنګ ځپلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خالی یا انای یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي، هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دي، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دی ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي، فرضا په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي، چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، د بخښه غوښتنه وردی. دا چې فرضاً په د مرسندوی دفترونو د ملګرو ملتونو او یا فرضاً د په دغه کې د ارشباو کې فرضاً د څو کارونه محدود کړي دي، دا فرضاً هغه سکتورونه دي چې خبرو پر رسیدلي دي. په نورو ساحو کې هم د څو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نو خطه باید یو بدیل به ورکړي چې کته دلته په ارشګه کار نه شي کولای، دا کار زموږ پر غیرت باندې دغه کړي برخوري، نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل ورکړي، یو بل چانس ورکی چې وبز کار وکولای شي. په دې شرایط کې دا مجبور دي، دوی څوک نه لري چې سفارښت نه لري چې دوی کوټه اقتصاد مرسته ورسره وکړي، دوی اولادونه به سرنويشت پاتې کیږي، به غریبان پاتې کیږي، د یو وخت په رکتبار حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغله اولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسک مو هم ډیر وخت ونده درلودل کار مو کو، دغه وضعیت سره ډول ارزو یا پرختیا هم د خزو ونده په غیر دولتي ماسو کې کم شوې ده، او د دې پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حدا پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ځواب ده.
د مالی لاړه د دې اقتصاد د خې اوس په ستر کې زر ده. ولی په دې چې مخکې هر مؤسسات کوي چې خپل زنانه کارمندان به یې لرلې، هغه به صحې ته تلل، هغه مساق کسان به یې سروې کوله، انتخابوله، د هغو سره به کومکونه کېده، اوس نه شي تللی. اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې، مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مساق ده، نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي، سایه د کس مساق ده که نه ده. مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره د ریاست زراعت